سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناوو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو هم غږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیرې افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوي. د خبر له مخې 315 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي. له دې ډلې 190 کورنۍ له پاکستان او 245 له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه لارو افغانستان ته بیرته تللي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روسپانی نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینوام او بنو کې نښتې کړي دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي ووژل. دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټی ټی پی او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې چې د څلور لوبغاړو په سوریدو یې 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرې له انتخاباتو شاوخوا شپږونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه. یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې پورس په ویرجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې. دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوي دي. د امریکا د 500 ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی وکړ. خبرونه مو اوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په ایران او پاکستان کې د دغو هیوادونو د ملي سرود د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او ګڼې نیوکې پارولې دي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي؟ له هغې ډلې عمر داود زی. برخی فعال احمد فهیم از این کورنۍ د هغه روحي او جسمي روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دی له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه ده له اوکراین سره مخ شي. ځینې مینوالې وایي
ګوله ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ ورکړو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیڑ مازیگر په پیښور کې دی بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. بیتا تا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ به پیښور ته کډوال کیږو، بهرات دوه سندرو جوړولو ته راتلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوږی است. د سر رپورټ مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرود د خبرېدو پر مهال د طالب استازیو د نه درېدو په اړه دی چې ګڼې نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج او اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي یووالي په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملته بخښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی کولای سي.
دا ډیر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډېر بدمنۍ سره د بل لحاظ د ډیپلوماټیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل کې نشي کولای د ډیپلوماټیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډیر زیات په ډیپلوماټیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتا سي ودام احترام ډیر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډیر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله مونږ د ډیپلوماټیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه د چیتر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. کدا سوی په دغه اوریدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و. وروسته په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوي بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي و نو جنرال قونسل نه ودرېدلای. دا یادونې ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګری دوی ته ورسپارل سوی دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زکر د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتيایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د زکړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې یوولسو میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتیا وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيایي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتون کیو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له یوولسو میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څیړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندې پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له یوولسو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ یې نه پوهېږي چې کله به خوشې سي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم تور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز پاره باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
most important thing is they lead the series by 2-0. It's a three-match series, so it is history. It is the first time.
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبي تربري وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې د لوبلړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غبرای په افغانستان کې د نن او بهر د افغانانو لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډیر خلک خوشاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټه. بیګانه میچ ډېر ښه میچ وکړه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره، او انشاءالله به موږ په آینده کې هم خدای دې کندهغسې میچونه وګټو.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشحاله افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه بېشکه په دې حالات کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دی، او ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی اوسیدونکو ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې لوبه وګټینو هغه خوشحالیانی به بیل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې هم دا کرکټ دی چې موږ ته خوشحالیانی راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځنی لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټل، او په دې ترتیب دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله، او ټاکل شوې د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22 په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډیره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلی، او ویلی چې افغان لوبډله اوس دې جوګه شوې چې پیاوړي لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکو او پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د وی پیاوړي لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي. له جنوبی افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شاهیدی یوې خبري غونډې ته ویلي چې له جنوبی افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگلاديش، زیمبابوی او ویست انډیز سره د لوبو لړۍ ولري، او هیله خودلې وا چې افغان لوبډله پکې ښه وځلېږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د فوتسال په اړه مغږیږو دا چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده چې افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي دا ورته سلسله کې وزي، او کې په لږ توپیر هم وبایلي، او بیا انګولا چې په افغانستان لومړی لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سود وکړي. د فوتسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده، او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوتسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دغه فدراسیون ویان او نشراتي مسؤل مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
له دوه لوبو وروسته چې موږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به موږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو، او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي، او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې لانګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتګ چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیر مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښه لوبې کړې دي. د دوه لوبې په کتلو سره چې انګولا ته ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره، که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله مند دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابي ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله چې موږ د میدان ګټون کیو او اوکراین ته ماتې ورکوو. ښه لوبغاړي لرو چې ډیره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډیره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې ده. د بریټ پترس کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوې دي. اسرائیلی ځواکونو پرون څو ساعته وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شیبار اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمین بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی بریټ له عمله د وژل شویو شمیر یو ډیر شتنو تر رسیدلی، چې په دوی کې و میرمن او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لسګړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله یو لسخړي وژل شوی دی. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 لسخړي د اسرائیلي ځواکونو د بریټ له عمله وژل شوی دی، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شوي سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبناني ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیروپلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار سرلور لاری دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکشي کې د پراټو اینی چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو دا پکیج چې دغه سره ډیر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډیر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راس دا چری پاکی روزانه د میکروبونه ګرځ دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرځ خلک بیر چټل ځای باندې ورته کښېنی د جسر ډیر مریضې پیښې ډیر دغه دا بخې چټل ځای د پراټی پکیج وو ولاد ته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاو ته به می راوړل نو چې کڅ بارم داستونه او مې ډېر مشکلات پیدا کړل دوی درې ورځې ما د جې راوړل بارم بیرته سپری شو چې دا ځای نه پاک دی دا نه پاک ځای پکیج پراټی.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځغه لپاره مثلا تاوانی پدې چې یو بل ځان کیږي بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټی تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دي هغه پراټی چې پخشته ځکه دا باید پاکې څنګه بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده او تخوزه کړه غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لاري سره پراټی پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوری څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو مستون زستا د ډیرو جوړو څنګه د شپې د ستاپو هغه د فارمر د پراتو او د کرایو په دیشان د موږ ستاپیا وری کړی دي چې مقصد د دور څخه وځو. شروالی والا چې راځي موږ دا غو ځکه څه کوي نه مقصد د خپل ملکیت د دوه بل ځای ته جو دا سینو کوچ مقصد شروالی والا د تجربې په کې او موږ هم د لټ خپل کار کو موږ خپل ملکیت د چینج کو مقصد بل ځای ته بل غوښتنه دا ده چې موږ ته دا سندې غوپې جوړې کړې مقصد چې موږ هغه کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځای نه کار کوي هغو ټولو لپاره داسې غوپې جوړې سي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لوند د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې فلسه نه مراد کوي کیدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورنه کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای پر ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کیدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته